واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکونکو کمیټې د اوس لپاره په دې سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته د څوکۍ نه ورکولو پریکړه کړې. ملګرو ملتونو دا پریکړه پرون ناوخته وکړه. ملګرو ملتونو د افغانستان ترڅنګ میانمار ته هم د څوکۍ ورکولو ډډه کړې. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر چې د دې نه کسیزې کمیټې مشره د خبريالانو ته وویل دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبانو او د میانمار جنتا ته به اجازه ورنکړل شي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپل هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومن محمد سهیل شاهین ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه بللی. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر د ناتو متحدینو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان په ګډون له ترهګرو ډلو سره پر مبارزې د تمرکز درلودلو خبر ورکړي. انټونی بلینکن پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنوی چارو وزیرانو غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې تمرکز کوي. د ویلی د ناتو متحدان د ناتو لپاره د یوې نوې ستراتیژیکي تګلارې د برابرولو هڅه کوي. د زیاته کړې دا کار به ناتو په یو بدلیدونکي نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو او ډاډه کړي. بلینکن له افغانستانه د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناتو له غړو مننه وکړه چې په ګډه یې له امریکا سره د څه باندې 160,000 کسانو په رایستلو کې مرسته کړې. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو $270 million د لیګ ملاتړ وکړ. رويټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وای مخکې لدې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام او د کوچنیانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1.5 ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک یو ویان تایید کړي چې د دې بانک بورډ په دې اړه بحث وکړ او د بسپنه ورکوونکو رهبری کمیټه به سبا د جمعې په غونډه کې په دې اړه چې آیا دغه پیسې مرستندوی ادارو ته ورکړل شي کنه پریکړه وکړي. د کوچنیانو مرستندوی ټول نه صرف د چلډرن وای په افغانستان کې نږدې 8,00,000 کوچنیان په داسې حال کې له ژمې سره مخامخ دي چې سمه سرپناه نه لري. د سیو د چلډرن د شننکو په وینا د ملګرو ملتونو له لوري له شوې سروې سره سم شاوخوا 1,600,000 افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران واورې او منفی 0 درجه هوا په وړاندې په کې ژوند نشي کېدی. پر دې سربېره 3,600,000 افغان کوچنیان په داسې کورونو کې اوسي چې کافي کمبلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور کوچنیان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخته رسیدو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل ښار کې یوه چاودنه شوي. د طالبانو حکومت د کورنوی چارو وزارت ویان سعید خوشتی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار د لسمی حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله و. خوشتی زیاته کړه چې په چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړې خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهمه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د ایران لخوا تر ځمکې لاندې په نویو سنتریفیوژونو کې د یورانیمو د بډای کولو د پیلولو خبر ورکړی. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره پیل شویو خبرو کې نوې اندېښنې راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې ویلي چې څارونکو د نومبر په 1 له دغو تاسیساتو کتنه وکړه او راپور یې ورکړ چې په دې پیمانه د یورانیم بډای کول پکې پیل شوی دی. ایران تایید کړ چې په دې تاسیساتو کې تر 40% پورې د یورانیم بډای کېدل پیل شوی. خو په ویانا میشته اداره کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو دغه راپور کم اهمیت او خود او وی ویل دا په ایران کې په منظم ډول د تایید د مقرراتو یو عادي چاره ده. ملګرو ملتونو د کرونا وبا له خبرېدو سره د لاتینی امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوګې زغملو ته د اړ کېدو خبر ورکړي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له ولګي سره مخامخ دي په سلو کې ډیر زیات شوی. په همدې منځ کې کرونا وبا پر دې سربېره چې د ډیر شمیر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخ وي، د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې. کرونا په ډیرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی. ګواتمالا او وینزویلا په لاتین امریکا کې تر ټولو ډیر زیانمن شوي هیوادونه دي. د ښځو د ټینس ټولنه وایي چې په چین کې خپل ټول ټورنمنټونه وځنډول. په هغه اعلامیه کې چې د ښځو د ټینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د ټینس ستوري پینګ شوای لخوا د دغه هیواد د کمونست ګوند پر یوه مخکښ غړي د جنسي ځورونې د تورونو په وړاندې د بیجینګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګ کانګ کې خپل ټول ټورنمنټونه ځنډوي. د چین د ټینس ستوري پینګ شوای د نومبر میاشتې په دویمه نیټه په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې درې کاله وړاندې د کمونست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدر اعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لرې او شوای د دوه اونیو لپاره تری تم شوه. د ښځو د ټینس ټولنې مشر سټیف سیمون ویلي هغه نشي کولی په داسې حال کې خپل لوبغاړي د ټینس د ټورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي، له همدې امله یې ټول ټورنمنټونه وځنډول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه صفې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو اسلامي امارت افغانستان د سوکۍ پاړه د ملګرو ملتونو د چاشمبې د ورځې پریکړه غندلې ده او هغه یو غیر منصفانه پریکړه بللې ده. خو د پخوانی حکومت مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو دغه پریکړه ستایلې ده. اکرام شنواری رپورت را لګلی.
د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې د چهارشنبه د ورځې ناوخته پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د طالبانو اسلامي امارت په دې ټولنه کې د افغانستان څوکۍ نه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر چې د دې نه کتیزي کمیټې مشري کوله خبرېران ته ویل چې دا پریکړه په دې معنی ده چې د افغانستان طالبان ته د اوس لپاره اجازه ورنکړ شي چې په دې ټولنه کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. د دې پریکړې له امله به په ملګرو ملتونو کې د پخواني رژیم استازی غلام محمد اسحاقزی د اوس لپاره په دغه ټولنه کې د افغانستان څوکۍ باندې خپل کارته دوام ورکړي. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې ده. د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پاڼه دا پریکړه یو غیر منصفانه پریکړه بللې ده. ښاغلی بلخي ویلي دا پریکړه په اصولو او حساب بنا نه ده، ځکه چې د افغان ولس څخه مشروع حق اخیستی دی. بلخي هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې به په ملګرو ملتونو کې دا حق د افغانستان د حکومت استازي ته وسپارل شي، تر څو لا په مؤثر او ښه ډول د افغانستان د ولس ستونزې حل کړی شي او نړیوالو سره مثبت تعامل ولري. خو د افغانستان پخوانی حکومت د جمهور رئیس پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې پریکړه ستایلې ده. امرالله صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ څوکۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت قانوني اساسو سره پاتې کیږي. موږ د اعتبار ورکولو ځانګړې کمیټې دا پریکړه ستایو، هرکلی کوو او دا د افغانستان د ډیرو زخمونو ټکورولو په لور یو ګام ګڼو. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو په ځانګړې کمیټه کې د امریکا، روسیې، چین، سویډن، بهاماس، بوتان، چیلي، نامیبیا او د سیریلون هیوادونو استازي شامل وو. د افغانستان د چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی دا یو خطرناکه پریکړه ګڼي.
خطرناک په دې معنی چې بلل متحد داسې نشي کولی چې په هر هفته هر ورځې جلسه وکړي. په کال کې یو شپږ میاشتې فوق العاده جلسه کوي. یعنی د طالبانو پیژندل تقریبا یو کال به نور هم دربار ونیسي چې بیرته ملل متحد جلسه وکړي، فیصله وکړي. اوس بیا نو هغه مملکتونه چې نه غوښتل چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي هغو ته هم یو بهانه پیدا شوی. اوس فیصله ملل متحد ده. ملل متحد تاسو ته کرسي نه دي ورکړی، موږ هم نشو کولی چې تا په رسمیت وپیژنو. فکر کوم چې وضعیت به نور
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم او حسن حکروی طالبانو اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړی دي. ښاغلی حکروی نړیوال ټولنه د رسمیت پیژندلو مسله پر طالبانو اسلامي امارت باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي.
اوس هم په افغانستان کې ګډ ستونزې شته. د ښځو د کار او د ښځو د حقوقو موضوع، د یو پراخ بنسټ حکومت، د انحصاري حکومت د راوتو موضوع، د هم د افغانانو لپاره او هم د نړۍ لپاره مهمه ده. او نړۍ سره دغه د طالبانو دغه حقوقو ته د دوی د راګرځېدو لپاره دغه یو اپشن پاتې ده چې د پرسمت پېژندو اپشن ده. نو که دوی دغه اپشن هم د ناسه ورکړي او حکومت پرسمت پېژني، نو بیا دغه ابزار یا دغه وسیله هم کاروي نه شي. نو ځکه په دې اړه باید ډېر محتاط دي.
ښاغلی اکبر وایي نړیوال ټولنه په دې اندېښنه لري چې که چېرې طالبانو اسلامي امارت پرسمت پېژني، نو دا ضمانت نه شته چې د رسمیت پېژندلو وروسته دې طالبان ښځو ته د هغوی د کار او تعلیم
سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د طالبانو مشرانو له غوښتنې چې د عمومي بخلې پاړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دوحې کې د امریکا او طالبانو مذاکرات د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدل. امریکایي پلاوی ویلي چې د افغانستان خاوره باید د ترګرو د فعالیت لپاره ونه کارول شي. په مقابل کې طالبانو د افغانستان د شتمنۍ او د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د طالبان لخوا د بشري حقوقو د نقص د اداو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټوماس وست په دوحې کې د طالبانو مشرانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي، د عمومي بخښنې په اړه په خپل تعهد عمل وکړي او د ټول شموله حکومت لپاره نور اقدامات هم وکړي.
امریکایي پلاوی ټینګار وکړ چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي. طالبان ژمنه کړې هیڅ ته اجازه ورنه کړې چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي. امریکایانو او هغو افغانانو ته به چې امریکایي پر وړاندې ځانګړی تعهد لري د وتلو خوندي لار ورکوي. د میرمنو، نجونو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه به خوندي کوي او په خوندي توګه به مارک فریډریکس آزادوي.
طالبان د دوه له خبرو راضي بریخي خو یو شمېر څیرونکي زیات خوشبین نه دي.
I don't have high hopes that we will see
زر دې راهیل نه درم چې په دوه کې د دې ونی خبري مهمې پایلې ولري. زه فکر کوم چې متحده ایالاتو مذاکراتي ټیم د دوړو خواو ترمنځ لاند محل لپاره د باور جوړونې په برخه کې د یو لړ محدود لارښوونو سره تللی دی.
طالبان ویلي چې له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره باید امریکا د دوه تړون عملي کړي.
وی ډیسکاست دټ د امپلیمنټیشن
موږ په دې بحث وکړ چې د دوه هیر تړون تطبیقول د ټولو هغو ستونزو د حل لار ده چې موږ ورسره مخامخ یو. که چیرې دغه تړون عملی شي، زموږ اړیکې کې نورمال حالت ته راګرځېدلی شي. د تور لست د افغانستان د بیا رغونې، د افغانستان د منرالونو په سکتور او نورو برخو کې د امریکایي اړخ د پانګونې موضوعګانې تحقق پیدا کولی شي.
د ملګرو ملتونو او امریکا ترڅنګ طالبان په 2003 کال کې د روسي لخوا یو ترهګری سازمان وبلل شو او مسکو تر اوسه پورې دوی له دغه لست څخه نه دی لرې کړی.
طالبان اوس په هغه هیواد کې وضعیت کنټرولوي. موږ باید له افغانانو سره مرسته وکړو. موږ باید لږ تر لږه د افغانستان هغه پیسې آزادې کړو چې د غربي هیوادونو په بانکونو کې په خاصه توګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي.
د بلې خوا ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې د افغانستان ناخالص ملي عواید ښایي یو کال کې 40% کم شي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوی چې وخت طالبان له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدل د دغه هیواد لپاره یو بیسره ملي ټکان دی.
د افغانستان خلک به له جهانی ټولنې نه ډیر سپاسګزارم وي چې په داسې یو سخت شرایطو کې موږ باید تنها پرې نګدي. دوی غیر له دې چې موږ خپل سرمایه باید آزاد کړي، هغوی باید له موږ سره انساني مرستې وکړي. نور هم
له څو لسیزو راهیسې د افغانستان اقتصاد د جنگ او وچکالۍ له امله اغېزمن شوی دی او تر ډېره بریده د نړیوالو په میلیاردونو ډالرو مرستې د ثبات په حالت کې ساتل کېده، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دغه مرستې نورې بندې شوې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې سکهال په جمی کې بسباندې 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته شي. چارواکي وایي چې په دې برخه کې اړین ګامونه پورته نشي نو خا یو میلیون ماشومان مړ شي. د هرات په ولایت کې د بیپول ډاکټرانو د روغتون د سترونه زیات شوی او دلته هر اونۍ شپې ته نوي ناروغان بستر کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
کله چې د شپږو اونۍ ماشوم زبیر په افغانستان کې د خوارزواکۍ د ماشومانو لپاره یو کلینیک ته ورسید، ډاکټرانو د حالت په کتو په پیل کې وویل چې هغه یوازې 100 ساعته ژوندې پاتې کېدی شي او ژوندې پاتې کېدو د پاره دردمن امور دا ویر لري چې خپل ماشوم له لاس نه ور نکړي. د افغانستان په لویدیز کې د بی پولی ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې په ټولنه کې د اړو کسانو سره د عام روغتیا چارو کې مرسته وکړي او روغتیايي سیستم پخپو ودروي چې د بسپنا ورکوونکو د مرستو د بندیدو له امله لوی خندونه را مخته شوې دي. د اگست په میاشت کې د طالبان لخوا د کابل د نیولو راسي دغه مرستندوی مرکز د ناروغانو د ساتنې او ورسره د مرستې ظرفیت له 15 سلويخ څخه 15 اویا بسترونو ته لوړ کړي او هر اونۍ شاوخوا د شپې تو نوي ناروغانو درملنه کوي. د زبیر مور شبانه کریمی د هغه سره د مرستې لپاره یو سل 50 کیلومتر لار وهلې چې ځان کلینیک ته ورسوي. کوچنی هلک په چټکۍ سره معاینه شو او د لسکونو نور ماشومانو سره تر جدي پاملرنې لاندې ونیولې شو. زبیر لاهم ژوندې دی مګر د ایم ایس ایف کلینیک مشر نرسا گایا گلیٹا وای د هغه حالت اوس هم ستونزمن دی. هغه سرګنده کړه چې د خوارزواکۍ له امله سخت ضعیف شوی او اوس د سږو انفیکشن سره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه عام روغتونونه اکمالات نه لري، ډاکټرانو او نرسانو ته معاش نه ورکول کیږي. په بل کوټه کې حلیمه خپل نه میاشتنی خبرګولی ماشومان ته ناشته ده. د دواړو سرونه پړسیدلې دي چې د خوارزاکۍ نه خدا او د اودیمیا په نوم یادېږي او د مایاتو د راټولېدو سبب ګرځي چې په احتمالي توګه وژون کې دي. حلیمه وویل چې کله مې ولیدل چې د هغوی د مخ اندازا لویږي نو په اندېښنه کې شوم. هغې وویل ما هڅه وکړه چې دوی ته شیدې ورکړم مګر ما کافي شیدې نه درلود. پوډری شیدې هم خلاصې شوې او د بیا رانیولو د پاره پیسې هم نه درلودې. په کلینیک کې د دوو میاشتو د پاره تر پاتې کېدو وروسته بل ماشوم 15 میاشتنی علي عمر دی چې اوس څخه شوې دی مګر هغه لا هم یوازې 3.1 کیلوګرام وزن لري. په هرات کې د ایم ایس ایف د پروژې منتظم کریستوف ګارنیه اوویل مونږ زیاتې دوسیې لرو. هغه یادونه وکړه چې لسلوي کلنې جګړې وروسته خوارزواکي په افغانستان کې یو تل پاتې ستونزه ده چې په وروستو کلونو کې د سختې وچکالۍ له امله لا پسې زیاته شوې ده او د اوړي راسې کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل د دوی په وړاندې اوږدمهاله بندیزونو نوې اداره د مرستو او پیسو څخه بې برخه کړي. امریکا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 10 میلیارډ ډالر کنګل کړي دي. بیروزګاری لوړ شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خلک په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د بې ځایه شو خلکو په کیمپونو کې کړيږي. هرات سیرما دا ډول درې کیمپونه شته چې د پرل پسې جګړو او پرل پسې اچکالۍ له امله 9000 کورنۍ پکې میشت دي. ایم ایس ایف د هغو میندو سره یوځای او له نږدې کار کوي چې په بشپړه توګه بې وزلی دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس یونان او قبرس ته په پیندو ورځني سفر تللی دی. تو کو د چینو موړې به یونان د لباس په ټاپوګانو کې د مهاجرو د کمپونو نه هم لیدنه وکړي. د مهاجرت ستونزې ته به د نړیوالو پام راواړوي او نړیوالو ته به د مهاجرینو سره د ترحم او عاطفي خواست. د روم نه د امریکا غږ د خبریالي سبینا کاسل فرانکو د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شت استدرا وروي.
پاپ فرانسیس یونان او قبرس ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل کو لومړی قبرس ته ولاړ. یونان او قبرس دواړه د مهاجرینو د شمیر زیاتېدو له امله د فشار لاندې دي. په 1992 لمریز کال کې د نړۍ د کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا په توګه لټاکل کې دروسته پاپ خپل ویناګانو کې په مسلسله توګه کوشش کړی چې د مهاجرینو بد ورځ ته د نړیوالو توجه راواړي. پاپ په پام کې لري چې د خپل د سفر په ترڅ کې هم له مهاجرینو سره خپل خواخوږي وکړي او ملاقات ورسره وکړي. پاپ به د یونان د لباس په ټاپوګانو کې د مهاجرینو له کمپونو نه لیدنه وکړي چیرې چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو شمیر په فوق العاده توګه زیات شوی دی. په فرانسیس په لومړی سفر د ایټالیا په جنوب کې د لامپیډوسا ټاپو ته وکړ. دا کوچنی ټاپو چې له افریقا سره څیرمه موقعیت لري له څو لسیزو راهیسې پکې د مهاجرینو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. پاپ په هغه وخت کې په خپل پیغام کې له مهاجرینو سره د یوې دعایه غونډې په دوران کې د هغوی د بدې ورځې او ستونزې په مقابل کې په سختو ټکو کې د نړیوالې بې تفاوتۍ غندنه کړې وه. په فرانسیس د 1995 لمریز کال په پسرلي کې هم د لباس ټاپوګان ته تللی و. په دغه ټاپوګان کې د اروپا په نیمه وچه کې د مهاجرینو تر ټولو دوه غټ کمپونه جوړ شوي دي. پاپ لزان سره د لباس له ټاپونه د سورې 12 تنه مسلمانان چې اروپا ته پلاره د لباس په ټاپوګان کې بند پاتې شي ایټالیا ته راوستل. او ویل کېږي چې دا والی به هم د خپل خنیت د خودلو په منظور 50 تنه نور مهاجرین هم لزان سره روم ته راولي. پاپ فرانسیس په خپل ویناګانو کې د نړیوالو د وجدان د رابیدارېدو غږ کړی او پر بډای هوادونو باندې غږ کړی چې د خلکو بد ورځ له پامه ونه غورځي او باید په متحده توګه له مهاجرینو سره د مرستې په غرض عمل وکړي. خو نوموړي په عین وخت کې له مهاجرینو نه غوښتنه کړې ده چې د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره اروپا ته له رسېدو نه ډډه وکړي. پاپ د خپل سفر له پیل کېدو نه مخکې د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې د هغو مهاجرینو ذکر وکړ چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره اروپا ته په لاره د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. پاپ هغوی ته د خپلو وروڼو او خویندو خطاب وکړ او ویل چې زموږ د مدیترانې سمندرګي د دغه خلکو په یو غټه ادیره باندې بدل شوی دی. په فرانسیس چې په ایټالوي ژبه غږېده له هغو خلکو سره ژوره خواخوږي وښودله چې د نوموړي په وینا ان تر ننه پورې د غربت بېوزلۍ او جنګ له امله له خپلو ملکونو نه اروپا ته تښتي، ځانونه په هر ډول چې ممکني د اروپا سواحلو ته رسوي، خو د میلمه پالنې او مینې احساس یې ونه کړ، بلکې د دې برعکس خشونت او ناوړه چال چلن سره مخامخ شوي دي او د تیری او جبر ښکار شوي دي. پاپ فرانسیس د مهاجرینو ستونزه د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسیدو وروسته د بشریت لپاره تر ټولو غټ آفت وباله او ویل چې د دې مشکل د حل یوازینۍ لار دا ده چې نړیوال په متحده توګه اقدام وکړي، له دغو خلکو سره همدردي وښودل شي او په ټولنه کې مزغم شي. پاپ به د یونان خلکو ته چې د عیسویانو د ارتوډوکس فرقې غړي دي هم وینا وکړي او له یونانی او قبرسي چارواکو سره به د قبرس د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د اوږدې لانجې او شخړې په اړه هم وغږیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په 2020 کال کې چې د اخیری میاشتې په افغانستان کې د ټولو لوی بدلون د طالبانو بیا واک باندې دلدي. طالبان د اگست په 15 مقابل ته ننوتل او سمدستي په زرګونو خلکو د افغانستان په وتلو باندې پیل وکړو. په مخکې دی رپورټه
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د طالبان لخوا د بشري حقوقو د نقص د ادارو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ په دوه کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي، د عمومي بخښنې په اړه خپل تعهد عمل وکړي او د ټول شموله حکومت لپاره نور اقدامات هم وکړي.
امریکایي پلاوی ټینګار وکړ چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي. طالبان ژمنه کړې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي. امریکایانو او هغو افغانانو ته به چې امریکایي پر وړاندې ځانګړی تعهد لري د وتلو خوندي لار ورکوي. د میرمنو، نجونو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه به خوندي کوي او په خوندي توګه به مارک فریډریکس آزادوي.
طالبان د دوه له خبرو راضي بریخي خو یو شمېر څیرونکي زیات خوشبین نه دي.
I don't have high hopes that we will see
زه ډیره هیله نه لرم چې په دوه کې د دې ونی خبرې مهمه پایلې ولري. زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو مذاکراتي ټیم د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله لپاره د باور جوړونې په برخه کې د یو لړ محدودو لارښوونو سره تللی دی.
طالبان ویلي چې له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره باید امریکا د دوه تړون عملي کړي.
وی discussed that the implementation
موږ په دې بحث وکړ چې د دوه هیلې تړون تنظیم کول د ټولو هغو ستونزو د حل لاره ده چې موږ ورسره مخامخ یو. که چیرې دغه تړون عملي شي زموږ اړیکې نورمال حالت ته راګرځېدلی شي. د تور لست د افغانستان د بیا رغونې، د افغانستان د منرالونو په سکتور او نورو برخو کې د امریکایي اړخ د پانګونې موضوعګانې تحقق پیدا کولی شي.
د ملګرو ملتونو او امریکا ترڅنګ طالبان په 2003 کال کې د روسي له خوا یو ترهګری سازمان وبلل شو او مسکو تر اوسه پورې دوی له دغه لیست څخه نه دی لیرې کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د عراق ورپورو سیاسي مشرانو د چهارشنبه په ورځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره سلام مشورې وکړې. دا بحثونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د عراق د ټاکنو کمیسن تایید کړل چې د شیا مذهبي مشر مقتدی صدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني ټاکنو کې درې او یا څوکۍ ګټلې دي. خو نور شیا سیاسي مشرانو د ټاکنو د پایلو شکایت کړی وایي چې دغه پایلې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی ښایي. ایډورډ یارانیان د قاهره نه رپورټ را لېږلی. عراقی ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکو چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې وروستۍ پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق لوړپوړې سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلام مشورې کوي. دغه ټلویزیون وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکي تمه لري چې دراتلونکو اونۍ تر اخره پورې به هغه خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سیشن بپور زوی خبري غونډه ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوي دي. هغه وویل
اعلنت مفوضيه الانتخابات ان اسماء الفائزين سترسل اليوم الى المحكمه الاتحاديه للمصادقه عليها.
هاوید ټول شکایتونو او استناف د سیرلو نورسته د تاکنو په پا اصلي پایلو کې پینځه بدلون راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربیل ولایتونو کې په یو حوزه کې دغه بدلون راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوند د پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی درې او یا څوکۍ په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکخو ګټونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د اته د څوکۍ په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکخ ګوند یو د څوکۍ ګټلې دي. مقتدا صدر وايي د عراق لپاره یوازینی حل لاره د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وايي صدر به بل شک د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریز ولاړوي او اوس د هغوی سره سلام مشورې کوي. واشنگتن کې د اټلانټیک پس سیډنیز مرکز کې د منځني ختیځ سیډونکو پال سلیوان امریکا غوښته ویل چې عراق د دیموکراسۍ په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو دا ښکاری چې ټاکنې په سم لوري یو ګام وي. که څه هم هغه ویل چې عراق په عراق کې دنه خپل رول پیاوړی کوي. پال ویل
many will be unhappy with the result. If there were any shenanigans in the elections in Iraq, I would not be surprised. Democracy is hardly a developed concept.
دغه د نتایج باندې خوشاله نه دي. کچری د عراق په ټاکنو کې کومټګي برګیشو وینو دا به د حیرانتیا خبره نه وي. په عراق کې دیموکراسي پیاوړی نه ده. عراقیان سخت سابقه لري، خو راځي چې د وی خې راتلونکو لپاره هیله ولرو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده.
موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.